مخکخی خزی.
درنو دوستانو السلام علیکم، د مخکخ خزی خبرونه ته خراغ لاست. زه واګه ما جبر خیلې ما او دی خبرونه کې به استاسې قربانه وسم. دی خبرونه کې بیا هم د تل پچیر یو مخکخ خزه لزان سره لرو چې تاسې هم کولای شي د دی مخکخ خزینه خپل پښتني ولري. امنګ نن په خبرونه کې اغلی خوشبو میدانوال د پکتیکا د خزو چارو رئیس لزان سره لرو، د دې په ژوندانه به خبرې وکړو او د دې په فعالیتونو. دا هم د اوس کرخه ده را سره اغلی میدانوال خرغ لاس خبرونه ته
مننه. خیر اوسې، ژوندې اوسې. خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه، خوشاله یو چې تاسو ځان سره لرو. اوریدونکو به هم ډېره زیاتې پوښتنې له تاسو نه ولري، خو که په سر کې د خوشبو میدانوال لنډه پیژندګلوي تاسو په پلو ټکو ولرو خوشاله بشو.
مننه. زه خوشبو میدانوال تخلص کوم، د میدان وردګو پوندخیلو کې میدان خاص کې زیږیدلې ما. په حقوق او علوم سیاسي کې مې لیسانس زده کړې، په جزا او جرم شناسي کې ماستری لرم او داسې نورې زده کړې مې هم سرته رسولې دي.
بلې، ډېر ښه. دا وه د اغلی خوشبو میدانوال لنډه پیژندګلوي چې تاسو کولی شئ د دې اغلی د ژوندانه کانونو تحصیل او د زوکړې د ځای په اړه پوښتنې ولرئ. اوریدونکي فکر ښه لرو، رب شو اول خپلو پوښتنو. اغلی میدانوال، دا راته ووایاست چې څو کاله کېږي تاسو ټولنیز فعالیتونه شروع کړي دي؟
ډېره مننه. ما خو ټولنیز فعالیتونه د خپل تقریبا درې څلور کاله کېږي ټولنیز فعالیتونه مې شروع کړي دي او په دې برخه کې فعالیتونه کوم.
بله، یو اوریدونکی لرو، دی بره واخلو بیا بره شو د دغې پوښتنې په تړاو نورو پوښتنو ته. السلام علیکم، تاسو څوک یاستئ؟
سلام ته. وعلیکم السلام، هورمې جبرخیل خورتات سلام کوم او استاد قدرمن د میلمنی میدانوال خورتو ټول اوریدونکو ته سلام کوم. خدای دې پچې روغ.
ډېر زیاته مننه، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ نو مراته ووایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې.
خوشاله اوسې، ډېره مننه د سر د ګاګر لپاره خپل شوی هیوادمل جبرخیل مننه ننګرهار.
هیوادمل سپ په خیر راغلی.
خوشاله اوسې ګي جبرخیل خور، میدانوال خور نه پښتنه لرم. پښتنه په دې ستاسو په ژوند کې څومره مثبت تغیر وینې؟ بل یو پښتنه دا بردا چې ستاسو زده کړې کړې دي، زده کړې تر اوسه پورې چا ډېر زیات خصولي اسپېچ یا کوم وا یا پلار و یا د کورنۍ کوم بل غړی و، او بل کوم هندونه دي ستاسو ته موجود دي په دې موجوده وخت کې؟ داسې پښتنې دي په دې هله کې جواب راکړي. یو پښتنه پات شو رانه جبرخیل خور، هغه پښتنه په دې ډول وه چې د ښځو لپاره تاسو کوم پلان لري پاینده ورځ پاینده وخت کې پاینده؟
ډېر ښه، ډېر زیاته مننه هیوادمل صاحب. رب شو بیا هم اغلی میدانوال ته. اغلی میدانوال، هیوادمل اړیکه نیولې وه، پوښتنه یې وکړله چې د دغو فعالیتونو سره تاسو څه مثبت تغییر په خپل ژوندانه کې وینئ؟
په دې کې ما خو ښاغلی جبرخیل، یعنی ډېر مثبت تغییرونه دي موږ چې لیدلې دي. یعنې موږ باید چې دي شو چې تاسو خویندو ته د خدمت یوګام وګرځو، هغوی ته خدمت وکړو. مثلا ډېر فعالیتونه د موږ په عامه پوهاوي کې وو، ما د میدان وردګو په سطحه باندې ډېر فعالیتونه کړي وو خویندو ته، او ډېر مثبت تغییرات هم پکې راغلي وو. چې تعلیم په برخه کې موږ ډېر څه ډېر یعنې عامه پوهاوی ورکړی، او په دې برخه کې موږ دوی سره مثلا فعالیتونه هم درلودل. او نور یعنې دوکې باعث چې ډېرې خویندې وهڅول شي درس او تعلیم ته مخه راوړي، او همداسې نورو برخو کې هم چنان چې د دوی هغه د خپل حق او حقوقو په دې برخه کې یعنې موږ ډېر کار وکړو چې دوی له خپل حق او حقوقو نه آګاسي. یا فرض مثال په سیاسي برخو کې دوی ونډه ولري، فعاله ونډه ولري، په اجتماعي برخه کې فعاله ونډه ولري. چې دې کې ما ډېرې مثبتې لاسته راوړنې هم درلودلې چې د خپل خویندې وهڅول شي او خویندې له دغه خپل حق او حقوق نه آګاسولې.
بله، ډېر ښه. د دې پښتنو ته به ځواب ورکو، ځکه چې دغه زمونږ پښتنې هم همدا دي. او یو بل اوریدونکی هم لرو، دا بره واخلو بیا بره شو نورو پښتنو ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه نیچېلې تاسو او ګرانې مېلمنې ته، ما هیله لرم جوړ روغ او خوشاله بیا.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نمبر ته
وایاست؟
جمعه خان همدار د زابل قلات څخه. مهرباني وکړئ پښتنې.
مننه. اول پښتنه مې دا ده چې خویندو ته په کومه برخه کې ډېر هلې ځلې کړې دي، او دوما پوښتنه مې دا ده چې په راتلونکي کې څه ورته غواړي، یعنې کوم کار لري، کوم څه ورته آماده کولی شي؟ دا چې مخکې په خبرو کښې ویلې میدان وردګ هلې ځلې کړې، ډېر کارونه کړي دي، یو څه واچي چې مثال په کومو کارو کښې ډېر هلې ځلې ورته کړي دي، چې د هېواد په برخه کښې د اقتصاد په کچه کښې یا داسې نورو نور توکي چې هغه دي
بلې ډېره زیاته مننه ښاغلی جمعه خان. بیا به هم راشو اغلی میدانوال ته. اغلی میدانوال، لکه څنګه چې هېوادمل پوښتنه کړې وه چې د ښځو لپاره تاسې څه پلانونه لرئ بعد له دې نه، دغه پوښتنه دغه ورور هم مطرح کړله او ویې کړله، خو اول به راشو دې ته چې لومړنۍ پوښتنه وه، د ده خویندو ته مو هلې ځلې په کومه برخه کې کړې دي؟ یعنی دوی وایي تاسې یادونه وکړله په خپلو خبرو کښې چې میدان وردګو کښې مو کار کړی دی، یعنی کېدای شي داسې د خپلو کارونو یوه برخه یوه ټوټه د بېلګې په توګه ووایاست چې څه مو کړي دي؟
زما د کارونو یوه برخه دا وه چې ما خپله میدان وردګو کښې په پوهنتون کښې مستازي درلودله، د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کښې ما حقوق پوهنځي کښې ما درس ورکوه، او زما د کار یعنی نتیجه هم دا وه چې ما خویندې وهڅولې چې انشاءالله په دغه سمستر کښې بهاري سمستر کښې موږ به د خویندو یو صنف لرو هلته، چې دا زما یو لویه لاسته راوړنه ده، ځکه چې زه کله میدان وردګو ته ولاړم او هلته ما کله تدریس کوه په ټول پوهنتون کښې یوازې زه مېرمنه وم، او ما بیا ډېره وهڅولې خویندې چې باید دوی راسې د تعلیم در ورته مې خلاص کړه، او دوی ته مې آګاهي عامه ډېره ورکړله، یا عامه پوهوي باندې مې ډېر کار وکړ چې تاسو هم راسئ، یعنې لوړو زده کړو ته تاسو باید لاسرسی ولرئ او باید مخه ورته راوړئ، چې انشاءالله په دغه بهاري سمستر کښې یا په دغه پسرلني سمستر کښې موږ به یو صنف د نجونو هم ولرو.
انشاءالله ډېر ښه. یعنې تاسې د زده کړو په برخه کښې هلې ځلې کړې دي چې دا یو بنیادي کار دی؟
یوازې د زده کړو په برخه کښې نه وه، یعنې موږ تر آخر حده پورې هلې ځلې خپلې ورته کولې په هره برخه
کښې. بلې ډېر ښه. را به شو بلې پوښتنې ته، که څه هم اورېدونکي لرو خو بیا به هم د هېوادمل صاحب پوښتنو ته راشو. تاسې تر دې دمه پورې حتماً د خپل کار په جریان کې، د خپل کار په شروع کې، شروع نه تر پایه پورې به مو ستونزې ډېرې زیاتې لیدلې وي، که د ستونزو په اړه راته ووایاست چې دغه ستونزې څه ډول د چا له خوا وې، کومې ستونزې وې، اوس دغه ستونزې شته، حل شوي دي او که څنګه؟
دا خو ښاغلي جبرخیل، یعنې یو په عمومي سطحه که موږ ووایو، زموږ افغانستان ټولنه چې ده، یعنې دا یو مرسالاره ټولنه ده، حتماً ستونزې شته او ستونزو سره هم موږ مخ شوي یو، ولې موږ تر ډېری حده پورې هڅه کړې چې د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړو او هېڅکله دغه ستونزو ته تسلیم نه شو، او خپل فعالیتونو ته خپل هغه کوم اهداف چې لرو یا کوم هغه خدمت چې خلکو ته کوو، یعنې دغه ستونزو په مقابل کښې موږ مبارزه وکړو او هغه خپلو اهدافو خدمتونو ته ورسېږو.
بلې ډېر ښه. بیا به هم اورېدونکی را واخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جبر خیر خود ستا ته همدارنګه ستاسې مېلمنې ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وایم. حکمل یم د پکتیا څخه.
حکمل له پکتیا که پکتیکا؟
پکتیا څخه.
له پکتیا څخه. حکمل له پکتیا څخه په خیر راغلې، مهرباني وکړه پوښتنه مو راسره شریکه کړه.
دوه پوښتنې لرم تاسو مېلمنې ته. لومړی دا پوښتنه ده چې د اوسنی وظایفو، آیا اوسنی وظایف لري او که نه؟ دویمه دا پوښتنه ده چې د ابتدایي کړو مرحله یې څنګه تېره کړې ده؟
سمه ده. ډېر ښه، ډېره زیاته مننه اقمل صاحب، ستاسې پوښتنې موږ واخیستې. اوس به انشاءالله چې تاسې ته اغلی میدانوال ځوابونه درکړي. اغلی میدانوال، تاسې د اقمل صاحب پوښتنې واورېدلې، اوسنۍ دندې په اړه که اول کې معلومات راکوئ چې اوسنۍ که څه هم ما په سر کښې وویلې خو بیا هم دوی غواړي چې ستاسې له خولې واورې. فعلاً
خو زه ښاغلي جبرخیل د پکتیکا د ښځو چارو ریاست ته نوې معرفي شولم، ځکه چې د آزاد رقابت له طریقه ما دلته لاره پیدا کړه، بالاخره زه ورته کامیابه شولم او معرفي هم شولم. فعلي دنده مې دا ده.
او د لوست د شرونه یعنی یو ماشوم چې کله وکاله نه ترسیږي یا یو ماشوم نو دا ټولګی ته لیږي کورنۍ کنه تاسو مکتب چیرته شروع کړ پانتون مو چیرته ولوستلو د هم په هم د غجریان کې لګي خبرې راته وکي یعنی لګ معلومات راکړي
زه خو شپږو کالو مه چې مکتب ته لاړم ما د مکتب دغه دوره کې مکمل د سویه امتحانونه ورکړه تقریبا زه د شپاړسو کالو م چې ما مکتب خلاص کړ دولسم سن بیا مکتب مې چې خلاص کړ زه د ننګرهار د طب مالجوي ته کامیابه سوم د کانکور له طریقه ولې بعضې ستونزې وې په کوم فرض مثال زموږ د کورنۍ ذهنیتونه هم دې ته نه و جوړ چې موږ په لیلیه کښې اوسېږو دغه ستونزو لامل و چې زه ومې نه شوی کولی چې دغه مالجوي طب کښې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم بیا راغلم یو خصوصي پوهنتون ته چې عروج پوهنتون کښې ما په حقوق او علوم سیاسي کښې هلته ما به کله ما د امتحان ورکړ په امتحان کښې زه ټاپ راغلم نمره مې ټاپ راغله بیا زه دغه عروج کښې ما وکولی شوی چې د دغې نمرې پر اساس باندې چې زه په ټولو کښې اول راغلم مکمل یې دغه زده کړې چې خصوصي پوهنتون و دا په وړیا توګه زه سرته ورسوم او له دغه خپله عروج نه هم ما په حقوق او علوم سیاسي کښې یعنې زده کړې کړي لیسانس مې زه بیا په کادر نمرو باندې فارغه شوم اول نمره فارغه شوم له عروج پوهنتون نه زه چې کله مثلا د دلوې میاشت کښې فارغه شوم د اوت میاشت کښې دوی بېرته استادۍ ته ونیولم چې ما په خپل همدغه حقوق پنځۍ کښې تدریس کوه مبادي حقوق مې درس ورکوه اساسي مضمونه وه پس د هغې نه ما هم وکولی شوی ماسترۍ ته مې هم ادامه ورکړه المصطفی پوهنتون ته راغلم په جزا او جرم شناسۍ برخه کښې ما ماسترۍ خپله وکړله او تر څنګ یې د عروج پوهنتون کښې هم ما تدریس کوه راغلم مریم پوهنتون ته هم مریم پوهنتون کښې مې هم په حقوق پنځۍ کښې تدریس کوه او په خپله میدان وردګو کښې با یعنې د دغه فعالیتونو تر څنګ چې هم مدني فعالیتونه هم درلودل په پوهنتون کښې مې هم تدریس وکړ هلته او بلاخره بیا د آزاد رقابت له طریقې راغلم د پکتیکا د ښځو چارو ریاست
بلې ډېر ښه هیله ده چې حقمل صاحب به د خپلو پوښتنو ځوابونه اخیستي وي تاسې د ذهنیتونو خبره وکړله چې ستاسې په کورنۍ کښې داسې ذهنیتونه وو چې یعنې دا نه ایجابېدله چې تاسې دې په لیلیه کښې شپې تېرې کړئ اوس ستاسې د فعالیتونو په وړاندې څه ننګونې شته څه ستونزې شته د کورنۍ له خوا که څنګه
ښاغلی جبرخیل یعنې دغه ستونزې هم چې ما درلودلې تقریبا له نن نه کوم شپږ کاله مخکې وې دا ستونزې موږ درلودلې فرض مثال که زموږ کورنۍ ذهنیت دوی ته جوړو ولې نورو خلکو نه وه لکه زموږ د خپلو خپلوانو دوی د ده پر اساس باندې دا رقم معمنیتونه وه یعنې اول تر اخره زما کورنۍ د تعلیم په برخه کښې له ما سره همکاره وه په هېڅ ډول یعنې دوی مخنیوی زما د تعلیم او زما د زده کړې او زما د پیشرفت نه دی کړی مګر هلته راغلو بعضې ستونزو ته چې د لیلی ستونزې وې ومې نه شوی کولی چې ما په ټیټ پوهنځۍ کښې یعنې خپل درس مخ ته وړی وای مګر دغه ذهنیت هم موږ کرا کرا په دې باندې هم کار وکړه چې تر اوسه یعنې تر دې حده پورې را ورسېدم چې زما خپله کورنۍ په کابل کښې اوسېږي ولې د ښځو چارو ریاست ته زه پکتیکا ته راغلم او زما سره زما کورنۍ زما تر څنګ ولاړه ده ما سره مې پلار جان او مور جانه دواړه راغلي دي دلته دواړه اوس دوی ما سره راغلي دي د همدې لپاره د همکارۍ لپاره او د دې لپاره چې زما هم نوره وهڅوي چې زه تر هغه وکولی شم د پکتیکا روحیه را کړي چې د پکتیکا خویندو ته هم د خدمت جوګه وګرځم
آغلې میدانوال خوشبختانه تاسې د پرمختګ په هر ګام کښې یا په هر قدم کښې د کورنۍ ملاتړ له ځانه سره درلود کوم نجونې چې د کورنۍ ملاتړ له ځانه سره نه لري او غواړي چې پرمختګ وکړي په ټولنه کښې واوسېږي د دوی د دغې ستونزې حل لاره به ستاسې په نظر څه وي
ښاغلي جبرخیل دا خو ډېره ښه پوښتنه ده او ډېره اړینه پوښتنه هم ده دلته د خویندو همت په کار ده خپله خویندې هېڅ جلۍ په افغانستان کښې ما له اول هم درته وویلې افغانستان مردسالاره ټولنه ده هېڅ کورنۍ یا فرض مثال هېڅ نارینه نه غواړي یا که غواړي بیا فرض مشکلاتونه شته دلته ستونزې ورته جوړوي دلته نجونو ته خزو ته دا په کار ده چې دوی خپل همت وکړي، مثلا په خپل کورنۍ پر ذهنیت باندې خپل کار وکړي. که دوی په چیرې په پښو باندې ونه درېږي، خپل همت ونه کړي، د کورنۍ په وړاندې هم یعنی دوی ملاتړ ونه لري، نشي کولای چې دوی کوم اهداف چې ټاکلي دي هغو ته ورسېږي. دوی راځي کرا کرا خپل کورنۍ ذهنیت باید جوړ کړي، ذهنیتونه باید جوړ کړي او وکولای شي خپلو اهدافو ته ورسېږي. اوس زه راځم دا ذهنیت جوړونې ته، یعنې موږ څنګه کولای شو له کورنۍ نه دغه ذهنیتونه را جوړ کړو. فرض مثال، زموږ کورنۍ به ډېرې ستونزې چې شکې لري، وایي بس یعنی ته ځې بیرون نه محرم سره دې سترګې لګېږي، یا دا رقم یا هغه رقم دغه ستونزې دي، که نه نورې دونه اضافه ستونزې مې دي، یا خلک موږ ته داسې وایي. اسو مثلا یوه نجلۍ هغه قوي همت خپل ولري، وایي مورجانې زه اهداف می صرف یعنی دا غدا چې زه پیشرفت وکړم یا زه خپل زده کړې سر ته ورسوم، او هیڅ ډول داسې کار نه کوم چې تاسو ته یعنی د خلکو خوله در واوړي یا تاسو ته داسې یو څه در واوړي چې تاسو زما په سر باندې فرض مثال خدای نخواسته کوم منفي فاینټ یعنی تاسو ته یو کومه منفي خبر در واوړي، داسې کوم څه نه کوم. بل کرا کرا باندې دوی راځي په اسلامي ایجاب کې خپل کورنۍ را ووځي، هغه نزاکتونه د ټولنې مراعت کړي. کرا کرا داسې کېدای شي چې موږ زمینه یوې کورنۍ ته برابر کړو، بالاخره کولای شو چې هغه ټولنه کې د هغو مېرمنو ته یعنی مثلا الګو یو نفر چې لاړ شي هغه به وګوري چې هغه یو الګو ځان ته تعینوي. وایي دا نجلۍ لاړله یا درس و تعلیم دا یې وکړه، هغه بل طرف هم تشویقېږي. او که موږ ښځې خپله ونه غواړو، زما کورنۍ ما سره وایي نه درېدلې، زه نشم کولای. که نه وخی چیرته نه سره فرض مثال زه د طب پوهنځی ما خوشې کړه په څه خاطر باندې، په بعضې هغه باندې، اما راغلم دلته د حقوق پوهنځی مې درته شروع کړله، بېرته مې ما خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړله. یعنی ما هغه کوم اهداف چې په هغه وخت کې درلودل، له هغه نه زما اهداف لوړ شول، او لوړ هغه اهدافو مې چې لوړ وټاکله او هغه اهدافو ته ما هسته هسته زه ورته رسېدلې مې، اما زما اهداف د دونه هم نور لوړ دي، وهم چې هغه اهدافو ته مرسېږم. دلته یګانه شی چې موږ کولی شي دغه اهدافو ته موږ ورسوي، یا دغه یعنی کوم شی چې موږ غواړو موږ ده ته ورسې، هغه زموږ هغه قوي حزم او متین او همت ته خپل د موږ د یو یا د کومې جلې د څه غواړي دغه موږ ته ورسې.
بله ډیر ښه. رب شو دې ته اغلې میدانوال، د پکتیکا د ښځو چارو ریاست تر تاسې د مخ هم وه او فعالیتونه یې درلودل، اوس تاسې ورته راغلي یاستئ، تاسې اوس دلته فعالیتونه کوي، تاسې به د دغه ریاست ساتنا پورا توګه باندې مطالعه لري، له کارونو نه به خبر یاست. د سې څه شی دی چې تاسو غواړئ پکې بدلون راولئ، او ځانه د سې یو بدلون چې خزو ته تر پخوا ډیر زیات ګټور وي؟ دا زمنګ پښتنه ده، خو اول به یو اوریدونکو را واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ښه یاستئ؟ جوړ په خیر راغلی. نو مو څه دی د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
احمد عامر د
احمد همدرد. ډیر ښه، مهرباني وکړئ احمد سپاسی خپل پښتنه شریکه کړئ.
یو سلام دی خور ته میلمنې ته، یو سلام دی ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. وعلیکم السلام.
پوښتنه ده، او موږ ډېرې زیاتې خبرې په دې پوښتنې باندې کړې دي چې د افغانو ښځو راتلونکی به بعد له سولې، بعد د طالبانو سره د سولې څنګه یې، دا به څه ډول وي؟ د دې پوښتنې ځواب به اغلې میدانوال که وغواړي تاسو ته به درکړي، خو اول به راشو د خپلې پوښتنې ځواب ته چې مخکې مو سره شریکه کړه.
ښاغلي جوابه ډېره ښه پوښتنه وه. مخکې نه هم د ښځو چارو ریاست دلته ښځو ته هغه خدمات وړاندې کړي وو، خدمتونه یې کړي وو، چې ډېری خدمات یې د دوی د ښځو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی چې و په هغې برخه کې وو، چې ډېره حده پورې د ښځو چارو ریاست هم پکتیکا ولایت کې موافقه وه هغه خپل خدمات چې وړاندې کول. اما زه چې دلته راغلم، یعنی زه نوې راغلې یم، دلته چې ما کوم تصویر د پکتیکا له ولایت څخه واخیسته، او هغه پلانونه چې ما له کوم له اوله راوړي وو، هغه طرحې چې ما ځان سره راوړي، زما اولویت کې تعلیم برخه ده. د ولس غوښتنه هم ده. ما پرون ورځ د پکتیکا د ولس له میرمنو سره وکتل. د ولس میرمنو یوګانه غوښتنه دا وه چې تعلیم برخه کې باید موږ ته ډېر کار وسي. یعنی دوی ویلې چې موږ خو له تعلیمه پاتې موږ نه غواړو چې د آینده نسل هم له تعلیمه پس پاتې شي. زما ډېری یعنی پلانونه هم د تعلیم په برخه کې دي چې زه انشاءالله د پکتیکا خویندو ته دغه وکولی شم چې دوی ته د تعلیم دروازې خلاصې کړم او دوی دې ته وهڅوم چې تعلیم ته مخه راوړي. پکتیکا کې هم خلک د تعلیم ډېر علاقه مند دي، مګر داسې دوی له تعلیمه لږ څه لرې پاتې شوي دي. یا انجونې په تعلیم یافته پکې شته، اما په سطح باندې چې په نورو ولایاتو کې دي یا فرض مثال په کچه باندې دلته نشته. زما ډېری اهداف یعنې تعلیمي اهداف دوی ته دي چې تعلیم ته راشي. بل چې زه غواړم د پکتیکا خویندو ته یعنی یو پلان مې دا ده چې دوی خودکفا کړمه. خویندې اقتصادي له پلوه باید خودکفا شي. دوی باید ودرېږي په خپلو پښو باندې. دلته بیا موږ ګورو د پکتیکا خویندې هم ډېری یعنی تعلیم نه لري پاتې دي. باید دوی ته دا رقم زمینه برابر کو، یا مثلا دا رقم دوی ته یو کار وسي چې دوی وکولی شي له یو بل طریقه یعنی خودکفا شي یا په خپلو پښو باندې ودرېږي او د خپلې کورنۍ سره مثلا اوګه هم دوی ورکړي. که نه دلته بیا کولی شو موږ هم د تاوتریخوالي مخه ونیسو، هم کولی شو په نورو برخو کې دوی سره کار وکړو چې ډېری یعنی کار چې د پکتیکا خویندو ته باید وسي. یا موږ غواړو چې ورته وکړو د دوی ذهنیت جوړونه ده. د دوی ذهنیت باید دې ته جوړ شي چې دوی تعلیم وکړي، نور داسې مثلا خپله په پښو باندې ودرېږي. چې په دغو مواردو کې زه دوی ته ډېرې ښې طرحې لرم او انشاءالله خپلې طرحې به هم دلته عملي کړم. او زه سل فیصده په دې باندې مطمئنه یم چې زما طرحې به اتمن یوه ښه نتیجه هم په خپل تن کې لري
انشاءالله. بلې ډېر ښه اورېدونکي لرو. بل اورېدونکي به راوخلو چې دی څوک دی. بلې السلام علیکم.
پښتنه د کومه خوښې مېلمه ده؟
ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
پکتیکا ولایت نه مو اړیکه نیولې.
د پکتیکا نه څوک؟
پکتیکا نه ګل رحمان.
د پکتیکا نه ګل رحمان صاحب مهرباني وکړئ.
کومه خوښې مېلمه ده او د دې ښځو د حقوقو په اړه باندې غږیږي او خبرې کوي. دا ډېر ښه موضوع ده او ډېر ښه خبرې دي. څه چې وایو بیا د دې نه څه چې وایو چې هغه باید په عمل کښې راوړل شي. یعنې دا چې موږ تاسې خپرونې جوړو غږیږو او خو کومه داسې پرمختګ مو د ښځو په وړاندې نه وینو. شاید تعلیم برخه کښې دې سهولتونه پیدا شوي یا تعلیم برخ کښې دې د مرکزونه پیدا شوي دي. خو غټه ستونزه همدغه ده چې معارف هم دې ته زیاته توجه نه ده کړې، دولت هم نه ده کړې د ښځو دپاره ځان ته مرکزونه جوړ کړي، ځان ته مکتبونه جوړ کړي، هغې د کلي نه له ساحو نه
هدف څه دی؟ مرکزونه یعنی تعلیمي مرکزونه ښایست
تعلیمي مرکزونه یو بلې ځان ښځې نجونو لپاره ځانګړي مکتب جوړ شي، ځانګړی تعمیر جوړ شي، ځانګړي استادان ورته مقرر شي. لیکن اول هدف موږ ټول د خلک دا وایي چې موږ تاسې خورو لور یعنی نه غواړي نه چې نارینه ته کښېني. په چېر داوني هدف کښې موږ تاسې خورو لور په حجاب کښې یوه نارینه ته کښېني، متاسفانه هغه هم د نه معنی مې له وجې. خو دغه خور به یوه وخت کښې استاد شي، یوه به رسېږي، یوه درجې ته به ولاړه شي، یوه مقام به ترلاسه کړي، یوه استاده مسلکي به ځینې جوړه شي. بلاخره دا همدا یوه خور به ډېر شاګردانې نورې روزي، هغه به همغه ورسېږي. بلاخره دا سلسله به ورو ورو زیاتېږي. موږ تاسې ټول همدغه یو هغه وینو. خو متاسفانه ګوره تاسو فکر وکړي ګوره تعلیم برخې ځینې مرکزونه نه شته. نجونې اوله تر درېیمه تر اوومه سنفه درسونه ووایي، اتو نه کلو دولسو کلو ته ورسېږي. یوه دپاره ځانګړی مکتب نه وي چې هغه نورې زده کړې پر مخ پسې بوځي. ځکه چې هغه خو اتو نه لسو کلو دغه غټ نجونې دي، که چېرته د دوی دپاره استادان وي، دغسې مرکزونه جوړ شي چې د دوی دپاره ځان ته ودانۍ وي، ځای وي، ځان ته یو پروګرام وي. بیا به انشاءالله دغه پروژه ته له مخ لاړه شي او د خلکو دپاره به یا د نجونو دپاره به هم شي.
بل ډېره زیاته مننه. آغلی میدانوال ګل رحمان د پکتیکا څخه یې اړیکه نیولې وه، ډېره زیاته تبصره یې هم وکړله. د دې په نظر باندې، البته د دوی په نظر باندې، د ښځو او د نجونو او هلکانو باید جلا جلا مکتبونه وي. چې دغه ځانګړي او جلا جلا مکتبونه څومره د یوې ټولنې لپاره مناسب دي چې نجونې جدا درس وایي او هلکان جدا بیا بالاخره دغه سی پانتونونه هم سره جلا شي خو بالاخره دفترونه به هم سره جلا شي کاروبار به هم سره جلا شي په یو موټر کې به هم سره نزي نو دا به یو هیواد په دوو برخو نه وی شي بله
بله
اها مهرباني وکړئ
ډیره زیاته مننه له هغلي ګل رحمان څخه دلته ما مخکې نه وویل چې زه د پکتیکا د ښځو چارو ریاست ته څه کالې په 99 کال کې راغلی یم. زما د معرفت غونډه یو دوه ورځې مخکې وه، یعنی زه نوی معرفي شوې یم. دلته ما یو کله چې راغلم عمومي تصویر مې چې پکتیکا نه واخیسته د ښځو نه مې چې ما واخیسته، ما اول کې نن دې ته یعنې اشاره وکړه چې د ښځو یعنی ونډه په تعلیمي برخه کې بیخي کمرنګه ده، ډېره ضعیفه ده. چې په دې کې ما یعنی ښې طرحې ځان سره راوړي دي. او بل چې زه راغلم د ګل رحمان ورور دې پوښتنې ته چې دا وایي چې یعنې دوی ته موږ باید مرکزونه یعنی جلا کړو، یا فرض مثال دوی ته مکاتب جلا کړو، دوی ته زنانه استادانې په کې وګمارو. زه چې دلته کله راغلم په سطحه د ولایت باندې د مېرمنو رنګ کم ده، کمرنګې دي دوی دلته، یعنی د استادانو نشتون ده. اول استادانو نشتون ده که موږ فرض مثال مکتبونه که هم ورته جلا کړو، لیسې ورته جلا کړو، ولې موږ د استادانو له نشتون سره مخامخ یو؟ یعنی ما په دغه دوه ورځو کې چې زه دلته راغلم، دا ستونزې د مشکلاتو سره زه مخ یم، او زه د دې په هڅه کې یم چې دا به انشاءالله زر تر زره یعنی حل کوو. دلته یعنی دا یوه ستونزه ده. بل دا چې د خپله د دغه پکتیکا ولایت خلک چې ما له دغه مېرمنو سره څو مېرمنو سره وکتلې چې هغه زما په معرفت غونډه کې راغلې وې، دوی ما ته ویل چې موږ یعنی تعلیم سره ډېرې علاقه مندې وې، ولې ما ته ویل چې موږ ته باید د موږ اولادونو ته، زموږ دغو وړو لوڼو ته باید زنانه استاد وګمارل شي یا ښوونکي وګمارل شي. که نه ما دوی ته ویل که تاسو دغلته نن یعنی تاسو د دې مخنیوی کوئ چې درس ونه وایي، د دې لپاره چې د دوی په راس کې یا یو نارینه استاد شتون لري، دا ښایي زه به دا استاده تاسو ته د کومه کمه دا زنانه استاده دغه نن ماشومه سبا ته استاده کېږي، سبا ته دغه کومې غوښتنې چې تاسو لرئ د دغې نن ورځې نه موږ کولی شو چې دغه غوښتنې چې تاسو سبا ورځ یا کومه هغه آینده کې ځواب ورکړو. فرض مثال ما دوی ته ډېر یو ښه مثال ورکړه چې دوی ما ته ویلي وایي موږ استاده زنانه غواړو، ما ورته ویلي صحیح ده، تاسو خپلې لونې نه پرېږدئ، همدا شکل باندې لونې نه دي پرېښي په دغه پکتیکا کې، یعنی مرکز کې داسې یو څوک نشته چې زه هغه استادې یعنی استاده ویم، او د استادۍ دپاره یا د دغه لپاره زمینه ورته مثلا دا ورته برابره وي چې تدریس وکړي. ښایي زه به دا استاده تاسو د دوی کومه کمه.
د خپرونې وخت مو کم پاتې دی، له تاسې نه ډېره زیاته مننه کوو چې دې خپرونې کې مو برخه واخیستله. د خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا ښه وخت ولرئ.